ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د ماخمنۍ خبری مجلې ته مو نوري هرکلی کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د ایمرجنسی روغتون وایي د کابل د نننۍ چاودنې یوولس ټپیان وروړل شوي چې څلور یې له درملنې وروسته رخصت شوي او د اوو ټپیانو درملنه روانه ده. دغه پیښه د کابل په پل خشتي جومات کې نن ماسپښین مهال د لمانځه په مهال شوې. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته د دې پیښې په تړاو وویل چې په دې جومات کې د ماسپښین د لمانځه وروسته د دعا پر مهال نامعلوم لوري د لمونځ کوونکو منځ ته یو لاسي بم اورګزار شو چې د معلوماتو له مخې شپږ تنه ټپیان شوي. د ښاغلي زدران په خبره له پیښې سره په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی منلی. د ډنمارک یو مرستندوی محسوایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د دې محسسې افغان ښځینه کارکوونکې په دې هیواد کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ډنمارک د کډوالو د شورا رئیس شارلوت اسلنټي اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې له دغو ښځینه افغان کارکوونکو پرته به د دې محسسې لپاره ګرانه وي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته مرسته ورسوي. په تیره هغوی چې په کور کې نارینه نه لري او مرستو ته سختې اړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ښځې په کلیوالي سیمو کې په بزګرو کورنیو کې د اقتصاد پر رغولو کې مهم رول لوبوي او د امریکا د نړیوالو مرستو اداره یو ایس ایډ به د دغو بزګرو ښځو ملاتړ ته په پرمختللې بڼه د بنوړۍ د پراختیا په چاره کې دوام ورکړي تر څو هغوی په خپله وکولی شي چې خپلې کورنۍ ښه تغذیه کړي او هم په سیمه ییزو بازارونو کې د ځان لپاره عاید ومومي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا پاته نیم سوه بېوزلو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د چین لخوا دغه مرستې په دغو کورنیو په اته نیم سوه کورنیو ویشل شوي. 50 کیلو غنم او 50 کیلو وریجې هرې کورنۍ ته ورکول کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. په پاکستان کې ملي اسامبله د هیواد ولسمشر د پریکړې پر اساس منحل شوې او صدر اعظم عمران خان تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوي ټاکل شوی خپل دنده مخته وړي. په عین حال کې د پاکستان سترې محکمې چې ټاکل شوې و نن د ملي اسامبلې د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو په اړه پریکړه وکړي. دغه بهیر بیا تر سبا پورې وځنډاوه. د پاکستان ولسمشر الف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسامبلې یا پارلمان لغوه کړی. دغه راز نن د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نوو عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. او د خبرونه په پاتې برخه کې به د دغو موضوعاتو په اړه په تفصیل واورئ. د کابل په پل خشتي جومات کې چاودنې یوولس تنه ټپیان کړي. د کابل د امنیت قمندانۍ وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه وایي
هلته د لمانځه وروسته د دعا پر مهال باندې یو چا لسی بم غورځولی دی.
د راپورونو مخې طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د نارینه او ښځینه او ګډو علمي سیمینارونو او فراغت غونډو او کنفرانسونو باندې بندیز لګولی. د کندهار سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په یوه کال کې د څه باندې 300 میلیون ډالر په ارزښت وچ او تازه میوه او نباتات له دې ولایته بهر ته صادر شوي دي.
مجموعی صادرات چې دي هغه یو لک اتل زر 300 ټنه دي.
د پاکستان ستره محکمې نن بیا د هیواد ملي اسمبلی او صدر اعظم عمران خان پر خلاف د بې باورۍ په اړه د رای د اخیستو د بهیر د لغوه کولو اړوند پریکړو د څېړلو بهیر تر سبا وځنډاوه.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د کابل په پل خشتي جماعت کې چاودنې یو لستن ټپیان کړی دی. په خنن لغرمې ورسته د ماسپخین محل د البته د لمانځه په محل په دې جماعت کې شوی دی. د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی.
په کابل کې د ایمرجنسی روختون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې خار کې د نن ورځې د 14 لزایا دغه روختون ته یو لس ټپیان وروړل شوی چې څلورې تر لومړنۍ درملنې وروسته رسخت شوی او نور بستر شوی دي. خو د طالبانو امنیتي چارواکو بیا د ټپیانو شمیر شپږ تنه ښودلی. دوی ویلي چې د یو تن روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ د پولي خشتي په جمعات کې له غرمې وروسته د ماسپخین د لمانځه پر مهال یو کس پر لمونځ کوونکو لاسي بم غورځولی.
هلته د لمانځه وروسته د دعا پر مهال باندې یو چا لاسي بم غورځولی دی چې شپږ نفر زخمیان دي او د پیښې په تړاو باندې یو مشکوک کس نیول شوی دی.
د وایي له پیښې سره د تړاو په تور یو تن هم نیول شوی چې اوس مهال ترې پوښتنې ګروېګنې روانې دي. د پیښې یو عیني شاهد نور ساپي ازادي راډیو ته وویل د لمانځه له پای ته رسېدو سره سم د جومات دننه درنه چاودنه وشوه او په جومات کې د لمونځ کوونکو ترمنځ ګډوډي جوړه شوه.
سنت مو کړل او امام دعا چې څنګه خلاص کړل او بس په دغه وخت کې انفجار وشو. زه خپله په دې وروستنیو سپونو کې وم او انفجار مخکې تقریبا داسې څلورم یا پنځم سبه و چې عمل ته وشو خو خلاص د دروازه وه په همدغه دروازې سره.
د پیښې له سیمې پر ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر ټپیان د خلکو لخوا په لاسي کراچیو کې روغتونونو ته انتقالیږي. تر دې دمه د پیښې مسؤلیت کوم چا یا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. پولي خشتي جومات د کابل تر ټولو لوی تاریخي جومات بلل کیږي چې د لمانځه پر مهال پکې د خلکو ګڼه ګوڼه خورا زیاته وي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د پولي خشتي جومات ته څیرمه د اثارو د بدلېدو په تر ټولو لوی مرکز شهزاده سرای کې هم ورته چاودنه شوې وه چې د ایمرجنسی روغتون د مسؤلینو په وینا له امله اته پنځوس کسان ټپیان او یو تن ووژل شو. خو د طالبانو حکومت په هغه پیښه کې د ټپیانو شمیر لس تنه یاد کړی و. دا خبره په هماغه ورځ ایمرجنسی روغتون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلی و یو کس چې غوښتل یې له سرپانو څخه پیسې غلا کړي په شهزاده سرای کې لاسي بم غورځولی و. دغه پیښې مسؤلیت هم کوم چا یا کومې وسلوالې ډلې نه و منلی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دېرش اشاریه شپږ مترو اورېدلی سئ.
د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د نارینه او ښځینه او ګډو علمي سیمینارونو فراغت غونډو او کنفرانسونو باندې بندیز لګولی او په دې اړه یو مکتوب ټولو د لوړو زده کړو مؤسسو ته استولی دی. نور په دې راپور کې
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت رهبری په یو نوي مکتوب کې ظاهرا په ټولو پوهنتونونو کې د خزینه او نارینه او پرګړو فراغت غونډو او علمی پروګرامونو بندیز لګولای. ازادي رادیو ته دا مکتوب د کابل پوهنتون یو استاد لیکلای. دغه استاد چینو غاړي پر راپور کې نو مخستل سي. ازادي رادیو ته وویل چې دا مکتوب د کابل پوهنتون ادارې ته رسیدلای خو لا بشپړ نه دی عملی سوای. همدارنګه د کابل د طبي پوهنتون یو استاد چې دا هم نه وړي د امنیتي ستونزو لامل پر راپور کې نو مخستل سي. ازادي رادیو ته وویل چې یاد مکتوب ورته تازه نن چهار شنبه د حمل میاستې په ولسمه نیټه رسیدلی دی. دا استاد وایي د طالبانو د پریکړې دوی له ستونزو سره مخ کړي ځکه په خبره یې د ډیریو علمي سیمینارونو جوري پلاوی د غوراوي ډله نارینه دي چې له دې وروسته به د دوی په چارو کې ګډوډي رامنځته شي.
مکتوب راغلی ویل شوي چې له دې وروسته د ښځې او نارینه د یو بل په غونډو کې ګډون نه کوي. دا مسله موږ ته ستونزې جوړوي ځکه چې زموږ د علمي کنفرانسونو جوری حیات کې نارینه استادان دي ته هغوی د ګډون حق ونه لري. موږ له سرګردانۍ سره مخ کیږو.
په دې مکتوب کې چې د حمل میاستې په درېیمه نیټه د لوړو زده کړو وزارت د علمي مرستیال لاسلیک پکې دی مشخصا ویل شوي چې د ښځینه محصلانو فارغانو فراغت غونډې د استادانو ترمنځ کنفرانسونه او علمي سیمینارونه دي یوازې ښځې ترسره کوي او هیڅ نارینه پکې د ګډون حق نه لري. همدارنګه ښځینه محصلانې او استادانې نسي کولای چې د نارینه وو په داشان ناستو فراغت غونډو سیمینارونو او کنفرانسونو کې ګډون وکړي. په یاد مکتوب کې ټینګار شوی چې ښځینه استادانې د اسلامي حجاب مراعت او د فراغت غونډو نامناسب عکسونه دي په خواله رسنیو نه خبروي. په مکتوب کې خصوصي پوهنتونونو ته امر شوی چې محصلان حق نه لري د خپل فراغت مراسم اړوند پوهنتون سره له همغږۍ پرته تجلیل کړي. مکتوب کې یوازې دا مسایل نه بلکې ټولو پوهنتونونو او اکاډمیکو ادارو باندې ټینګار شوی چې د فراغت غونډو د لګښتونو لپاره دي پر محصلینو فشار نه راوړي او د دې مصارفو د نه ورکړې په صورت کې د هغوی تحصیلي اسناد نه ځنډوي. مومنه ظریف په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصله ده. نوموړي د دې مکتوب په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
په علمي سیمینارونو او برنامو کې د ښځو او نارینه وو پر ګډ ګډون باندې د لوړو زده کړو وزارت ناسمه پریکړه ده، ځکه چې اوس مهال د نړۍ ټول د پرمختیا په لور روان هیوادونه د دواړو جنسونو د مساویانه تفکر او پرمختګ ته اړتیا لري تر څو په دې سره وکړی شي ستونزه په سمه توګه درک کړي او ورته د حل ښې لارې ولټوي.
هڅه مو وکړه د دې مکتوب په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان وپوښتو، خو په اړیکو ورسره بریالي نه شوو. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم یاد وزارت ټولو پوهنتونونو کې د نارینه وو او ښځینه وو محصلانو د درسونو وختونه او ټولګي بیل او د حجاب په مراعاتولو مکلف کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
په هغه دوه ویډیوګانو کې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوې او کارونکو پرې بیلابیل غبرګونونه ښودلي، په کې لیدل کېږي چې ظاهرا دوه کسان د روژې نه نیولو په تور په عام محضر کې وهل کېږي. خو د طالبانو د استخباراتو ریاست چارواکي وایي دا ویډیوګانې زړې دي او د دوی په کسانو پورې هیڅ تړاو نه لري.
دغه دوه دقیقې ویډیو چې تازه پر ټولنیزو رسنیو خبره شوې، په کې لیدل کېږي چې د یو جماعت مخې ته یو ځوان د څلور کسیزې ډلې لوري ظاهرا د روزي نه نیولو په خاطر په محضر کې پلاخت وهل کېږي. ځوان په هراتی لهجه کې قسمونه کوي چې روزه یې نیولې ده. د همدې ځای او له همدې خلکو یو بل 45 ثانیې ویډیو کې یو بل ځوان همدا شان پلاخت وهل کېږي، خو د هغه په اړه هیڅ نه ویل کېږي چې ولې او نه هم شکنجه کېدونکي ځوان سوای. په دې دواړو ویډیوګانو کې د طالبانو ترانې اوریدل کیږي، خو د دواړو ویډیوګانو وخت او ځای مشخص نه دی. د دې ویډیوګانو تر خپلې دورسته د خواله رسنیو کارونکو پراخ خبرګونونه خودلی. دوی په خپل پوسټونو او ټویټونو کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بللای او د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان نه د پام او عدالت غوښتنه کړې. د خواله رسنیو ځینو کارونکو ادعاګانې کړې چې دا شکنجه کوونکي کسان طالبان دي، خو طالبان دا ادعا ردوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د تېر جمهوري نظام پر مهال د بیلابیلو موضوعګانو اړوند د صحرایي پریکړو او شکنجو داشان ویډیوګانې خپرې شوې دي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیا د پخوانیو امنیتي ځواکونو په ګډون د بیلابیلو خلکو داسې ویډیوګانې وخت نه وخت خپرېږي چې د خلکو پراخ غبرګونونه یې پارولې وي. طالبانو ډېر ځله د دې ویډیوګانو په اړه ویلي چې په اړه یې څېړنې کوي، خو د څېړنو پایلې بیا له رسنیو سره نه شریکېږي. طالب چارواکو تل ټینګار کړی چې دوی د اسلامي لارښوونو په چوکاټ کې د بشري حقونو رعایت ته ژمن دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. او سم د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د لویدیز نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان سرې میاشتې لخوا 1500 اړو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وشوه. نور په دې راپور کې:
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې مسؤلین وایي له ترکی هیواد څخه یې ترلاسه کړي خوراکي توکي په دواب ولسوالۍ کې پر سلګونو هغو کورنۍ وویشل چې پخوا د ترسره شوې سروې په پایله کې مستحق پیژندل شوي وو. په یاد ولایت کې د افغاني سرې میاشتې سرپرست رئیس مولوي نور احمد ازادي راډیو ته وویل:
دغه مرسته د ترکی هیواد لخوا د افغاني سرې میاشتې سره شوې وه چې یوه حصه یې زموږ د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ ته انتقال شوه او د دواب ولسوالۍ 1500 اړمندو کورنو ته توزیع شوه. دغه مواد چې پکې اوړه، غوړي او مختلف النوع خوراکي توکي شامل وو ډېر په شفاف ډول باندې مستحقینو ته توزیع شو.
د سیمې اوسیدونکو هم ورسره پر شا شو مرستو خوختی خو له حکومت او مرستندوی ادارو د نورو زیات مرستو غوښتنه کوي.
د نورستان په دواب ولسوالۍ کې 1500 کورنۍ ته په داسې حال کې خوراکي مواد ورکول کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې بیروزګاری زیاته شوې، د خوراکي توکو بیې لوړې شوې او ډېرې کورنۍ د اخستلو وس نه لري.
د غرز د پکتیا په مرکز گردیز کې هم د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په 850 بې وزلو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته وویل د چین لخوا دغه مرسته شوې وه او پر هرې کورنۍ 50 کیلو غنم او 50 کیلو وریجې وویشل شوې. د هغه په خبره چې په 850 نورو کورنیو به د پکتیا په څلورو ولسوالیو ځاځي آریو پټان زرمت او زدرانو که هم مرستی ویشل شي. لبل خو د دنمارک یو مرستندوی ماسوای پر افغانستان طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس د دې ماسې افغان خزینه کارکونکو په دې هیواد کې خپل کارونو ته دوام ورکوي. د دنمارک د کډوالو د شورا رئیس شارلوت اسلنت یا سوشتت پرس اژانس ته ویلي چې له دغو خزینه افغان کارکونکو پرته به د دې ماسې لپاره ګرانه وي چې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته مرستې ورسوي. سلنت له کابل څخه د کتنې په ترڅ کې دې اژانس ته ویلي چې مرستندوی ماسې په افغانستان کې له 1 میلیون ډیرو کسانو ته مرستې رسوي او زیاته کړه چې د اګست له میاشتې راهیسې لکله چې طالبانو کابل نیولی دا ماسه په اصولي توګه فعالیت مخته وړي ترڅو دا مسله یقیني کړي چې خزینه کارکونکي کولای شي فعالیت دوام ورکړي او خپلو کارونو ته لاړ شي. میرمن سلنت که څه هم ونه ویل چې په اوس وخت کې څومره افغان ښځینه کارکونکي کارونه مخته وړي خو زیاته کړه د دې لپاره چې وکولی شي په افغانستان کې اړو ښځو ته مرستې ورسوي. خپلو ښځینه کارکونکو ته اړتیا لري او له هغو پرته به ونشي کولی چې نیمایي وګړي له مرستو برخمن شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. نور بل اسدالله لودي نوورو.
د طالبانو حکومت وایي په پاکستان کې سیاسي بدلونونه د هغه هیواد کورنۍ مسأله ده او له افغانستان سره کومه اړیکه نه لري. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد وایي افغانستان او پاکستان ګڼ مشترکات لري او خپل منځي روابط باید د ګاونډیتوب او د دولتونو ترمنځ د اړیکو پر اصل ټینګ وي. مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل
داسې پاکستان کې سیاسي تحولات دي او یا څه تغیر راځي یا نه راځي د دغو داخلي موضوع ده. خو په عموم کې اسلامي امارت د خپلو ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، د هغو ولسونو سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد دی، موږ سره ډېر مشترکات لري. دغو مشترکاتو په اساس باندې موږ د هغو سره د ښه تعامل غوښتونکي یو او انشاءالله داسې به کیږي. موږ په سیمه کې رفاه، اقتصادي وده، امنیت او ګډ کار غواړو چې هیوادونه په سوله او آرام کې ژوند وکړي او همداراز همکار واوسي. همدې روحیې د پاکستان هیواد ته مګورو.
مجاهد دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم عمران خان په وار وار د طالبانو د حکومت ښکاره ملاتړ کړی دی. د بیلګې په ډول خان د ملګرو ملتونو په 16 عمومي اسامبله کې تیر کال وویل یوازنۍ لار دا ده چې د افغانستان فعلي حکومت چې هدف یې د طالبانو حکومت و پیاوړی شي. هغه دغه راز ویلي چې د طالبانو حکومت به له ترهګرۍ سره مبارزې، د بشري حقونو ملاتړ او د یو ټول شموله حکومت جوړېدو ته ژمن وي. خود د طالبانو حکومت تر اوسه د ټولګډونه یا پراخ بنسټه حکومت د جوړولو او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې عملا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د طالبانو د حکومت نږدې 8 میاشتې تیریږي خو تر اوسه د پاکستان په ګډون هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو تیر حکومت د دریو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی و چې یو یې پاکستان و. پاکستان کې له تیرو 4 ورځو راهیسې د واک سیاسي تشه رامنځته شوې او صدر اعظم عمران خان په داسې حال کې چې کابینه یې پاشل شوې د سرپرست په توګه د هیواد چارې په مخ وړي.
دغه راز ټاکل شوی و چې د پاکستان ستره محکمه نن د ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو په اړه خپله پرېکړه اعلان کړي، خو دغه بهیر تر سبا پورې بیا وځنډاوه. په عین حال کې د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی، نن د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نویو عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په 3 میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان ستره محکمه به پریکړه کوي چې آیا د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه چې د تېرې یکشنبې په ورځې په دې جرګه کې د عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر مخه ونیول د پاکستان د اساسي قانون خلاف ده که نه. دغه پریکړې د اپوزیسیون ګوندونه په غوسه کړي او پاکستان له یو نوي سیاسي بحران سره مخ کړی دی. د اپوزیسیون ګوندونو د سرپرست حکومت په جوړولو کې چې له وار د مخه انتخابات په ترسره کوي له همکارۍ ډډه کړې ده. د برخې ته مو هم زه نوري اس نوري هرکلی کوم. په ننګرهار او کندهار کې د صنعتکارانو او سوداګرو د فعالیتونو او د کاروبار په وړاندې د پرتو ستونزو په باب راپورونه لرو او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د یوه کال په موده کې له دې ولایت څخه بهر ته د 308 میلیون ډالرو په ارزښت 1,18,000 ټنه وچ او تازه میوه او نباتات صادر شوي دي. د دې ولایت سوداګر بیا په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بسته بندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې یادوي چې لا هم نه دي هوارې شوي. نور په دې رپورټ کې
د کندهار په دې مارکیټونو کې وچه میوه بهر ته د لیشت په موخه بسته بندي کیږي. د چارې 15,000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولان وایي په 1400 کال کې له دغه ولایت څخه 1,18,000 ټنه بیلابیل توکي په هرته صادر سوي. د دې خونی مرستیال عبدالباقي بنا وایي په دغه صادر سوو توکو کې چې معدنیات، وچه او تازه میوه، تخمونه او همدارنګه طبي بوټي شامل دي، شاوخوا 370 میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لري.
مجموعي صادرات چې دي هغه 1,18,365 ټنه دي چې په دې کې 15,603 ټنه معدنیات په اصطلاح او باقي منده 1,02,503 وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، طبي نباتات، تخمونه دا صادر شوي دي چې ډېره سیم هندوستان ته تللی. د دې مجموعي قیمت 308,022,490 امریکایي ډالر کېږي.
په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بسته بندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې دي چې لا هم نه دي حل شوي. د کندهار دوه تنه سوداګر قاري ګل محمد او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزې پر سوداګرۍ منفي اغېز کړي او د صادراتو په برخه کې ستونزې پیښې کړي.
از موږ یو غټ مشکل دا وو چې بانکونه بند شول، بانکي سیستم شو د مینځ ولاړې او دروسه موږ تاسو په خبر یو چې مثال د بانک سیستم نشته په افغانستان کې. یعنی هغه ټیټیان چې یا کمپلیمنټونه پیسې چې هغه لید نه را لېږلی سي نه استولی سي د یو هیواد څخه.
یو شمیر نور سوداګر بیا د دې ولایت د صادرات په برخه کې تر ټولو مهمه لار د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه بولي چې ډېر کله د افغان صادراتو پر مخ تړل کیږي. یو بل سوداګر خلیل احمد وایي اوسنۍ حکومت یې په یاده برخه کې ستونزې دایمي هوارې کړې تر څو د میوو د حاصلاتو په برخه کې له ستونزو سره مخ نسي.
عمده مشکل مو دا دی چې هر وخت لارې بندي د لارې مشکل یو داسې مشکل دی چې زموږ میوه سر په سره د خطر سره مخامخ کوي. اوس ډېر وخت موږ مالونه رانیولي، خریداري مو کړي، پروسس مو کړي، هغه د لارې د بندېدو په خطر باندې په میاشتو میاشتو یا په هفتو هفتو زموږ سره پراتي چې د لارې مشکل یو ډېر عمده مشکل دی د ټولو تجارانو لپاره غټه ستونزه ده. کوم مملکتونه چې زموږ سره په صفحاتو باندې پراتي دي دولت باید هغو سره ښې اړیکې وپالي تر څو تجاران ستونزې جوړې نه شي.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي که اوسنۍ حکومت د سوداګرۍ او صادراتو په برخه کې ستونزې حل کړي د صادراتو کچه به تر دې نوره هم لوړه سي.
په ننګرهار کې بیا صنعتکاران له حکومت د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې تر ډېره بازار بهرنیو توکو نیولی چې دې چارې د دوی پر تولیداتو منفي اغېز کړی دی. نور حالې په دې راپور کې
سره له دې چې د ورځني استعمال اکثره توکي په ننګرهار کې تولیدیږي خو بیا هم خلک پر وطني تولیداتو د بهرنیو هغو استعمال ته لیواله دي. په ننګرهار کې د وړو کارخانو استازي له مسؤلینو غواړي چې تولیداتو ته یې بازار پیدا کړي او له عامو خلکو غواړي چې پر بهرنیو تولیداتو خپلو هغو ته لومړیتوب ورکړي. د نور احمد په نوم یو صنعتکار چې درخت یا کپړو جوړولو وړه کارخونه لري لخل کو غواړي چې د کورنی اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د خپل وطني تولیدات وکاروي.
په ننګرهار کې د یو نساجي فابریکه لرو. وطن په همدغه شکل باندې جوړیږي تر څو وطني تولید دلته خلک واخلي او دې ته اهمیت ورکړي.
د محمد یونس په نوم یو بل تن چې د ویښتو مینځلو د شامپو جوړولو کارخونه لري، له مسؤلینو غواړي چې وطني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
غواړو چې دغه خپل وطني تولیدات مخکې ویزو. زموږ کوالټي د خارجي شامپوګانو نه ډیر بخې، دغه نه بالای، او موږ د حکومت نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي چې موږ ته دغه د افغاني تولیداتو لپاره بازار برابر.
یوازې وطني تولیداتو ته بازار موندنه نه ده چې صنعتکار ترې شکایت کوي، بلکې د کافي برېښنا نشوالی هم د دوی له سترو ستونزو څخه یوه ده. په ننګرهار کې د صنایعو او معدن خونې مشر اجیتور ملنګ وایي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ له وزارت سره یې د صنعتکارو ستونزې شریکې کړي او هغوی یې د هوارولو ژمنې کړې دي.
اکثریت فابریکاداران په ښار کې شتون لري، دلته رهایشي کورونه دي، نو موږ غواړو چې دغه فابریکادارانو دپاره هم د دې زمینه برابره شي. وزارت تجارت هم خبره کړې چې دپاره هم د ځمکې او د برق اسانتیا ورته برابرې کړو.
په تېرو شلو کلونو کې په ننګرهار کې دوه صنعتي ښارګوټي پرانستل شوي ول چې یو یې د شیخ مصري په نوم او بل هغه یې د ایسار شاهي په نوم و. چې په شیخ مصري صنعتي پارک کې یو شمېر لویو او وړو کارخانو فعالیت پیل کړی، خو په حصار شاهي صنعتي پارک کې یوازې زیربنایي کارونه ترسره شوي ول، خو د برېښنا د نشوالي له امله پکې تر اوسه کومه کارخانه نه ده پرانستل شوې او اکثره کارخانې د جلال آباد ښار په دننه په فعالیت بوختې دي. د ننګرهار د صنایعو او معدن خونې مسؤلین وایي چې اوس مهال په ننګرهار کې تر 300 پورې لوی او وړې کارخانې په فعالیت بوختې دي.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 104. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پرېښي دي.
زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. نیته د مبارک روژې میاشت هم د ښه مجاهدینو وروڼو د تاسو ترانستاسې د بچي اته میاشتې پورپوره کېدو دي. په دوه اتو میاشتو کې تاسو ته شل بستې دوه دېرش میلیونه ډالر راغلي دي. نور ګمرکات و یا نور عایدات مو لکه تېر چې ترلاسه کړي مو دي. ولې مو د دې خوارې طبقې مایبینو ماشینه پر درېمه یا پر څلورمه ورته وزرم؟ هر روژه د الله په خاطر دا لا پروی باندې کبیر دي. کوم مسلمانان یو ځان ته مریان و چې یې خار یو ورته تبکه حق حقوق پر وخت ورورته وي په دې فرض روزه کې.
نن هغه ورځ په هغه وساره نه د مې سټه سپرې ده ما درغون خبرې کوم. دا چې د الله تو ګورې د ترشن ورکې نن راشي صبر شي چې کو ته چریږي چې کو ته جاري طالبان رتی خپل خلک نه نباتي انجینر خپل خلک نه نباتي دي چې هغه مونږ چوک نه خوري روجا دا صبر شي بل صبر به خلک کوي نه لري. طالبان مشران نه مې دا خواسته چې دی غام دی وخري بالکل داسې به نظمی راوړي چې خپل یانه نباتي انجینر خپل نه نباتي طالبان خپل نه نباتي هم خلک پاتې وي. خدای دې پاره رسول دې پاره دې غام خوري باندې نه.
ازادی رادیو ته سلامونه کوم. د هلمند څخه په ډیر خوشحالي سره مې خبر ترلاسه کړی چې د ډبچو دیو موسسو ول څو زره کوروته مو کومه کور کړی دي. خو متاسفانه د هلمند په ولایت کې یو سل واتیا مامورین او ملازمین دي، یو سل واتیا مشرتو دي، یو سل واتیا خو دي یو څه نه دی ورکړی. نو زه نه پوهیږم چې په څو سرګي سره په میډیا کې دغه غږ ترواغ وایي او چې کومه کې کړی دي. دغه تاریخ والا وسره وایي چې هغه زماش ناختم په کښې کې دي چې د غمبار وکې نه درلودی دا هغه سره یې ډېر کومه وکړي نو غمبار مبارې پرانیزه تاریخ یې خدای ورسم کړه.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ:
00420221123248.
زنوریاس نوری له تاسو اجازه وړم خو زماله نورو همکارانو سره پاتې شئ. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ساعت